افغانستان کې سهار 8 بجې شوې یو بل خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزار شریف کې د چاودنو چې په مینی بوسونو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او شپاړسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کابل په چاودنه کې چې په یوه جومات کې شوي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیل وروسته. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د درې څلوېښت کانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د کانونو او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو لکه مرمر، شوکانو او نفرایټ کانونه لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجېږي او دوی ورڅخه هره میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د ده په وینا اوس شاوخوا 25000 تنه په دغو کانونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یو خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. د طالبانو د پاسپورټ ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانی پریکړه واخیسته او ویل چې افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوي لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2021 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتن لیکونو د ردولو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې هغوی باید له فنلند وویستل شي، خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذاب په نوم د عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرالي بازار کې شوي دي. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستلو نیټه اوږدوي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د سعودي عربستان د مالیه وزیر دا خبره پرون د سویس په داوس ښار کې وکړه. وی ویل په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هېواد سره په 2 سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي. د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. په کابل او مزار شریف کې چاودنو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبان چارواکي وایي د یوې دودیزې لویې جرګې تابعیه نیسي. آیا هغه لویه جرګه به چې طالبان یې دایروي په نتیجه کې به یې حکومت په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
دوی په لومړیو کې ډېر مغرورانه عمل کاو او بهرنیو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکاو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړه کړي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو په نظر اخیستی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکښ غړي چې پرون د آزاد اروپا ازادي راډیو له مرکزي دفتر څخه لیدنه وکړه د افغانستان حالاتو ته اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل په دې اړه له خپلو متحدانو سره کار کوي.
په دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو کې ډېر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو، خو نه له قید او شرطه پرته.
د طالبانو له خوا شپږم ټولګي پورته پر نجونو د زده کړې بندیز ډېر نجونې زده کوونکي خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنو د مرجوبلو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په مزار شریف کې یو روغتیایي چارواکی او پولیسو په چاودنو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کیدو خبره کړې ده. د بلخ د امنیت قمندانې ویان آصف وزیری د اژانس ته ویلي چې بمونه د ښار په مختلفو سیمو کې په دریو مینی بوسونو کې ایښودل شوي وو چې د چاودنو په نتیجه کې 100 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د بلخ د عام روغتیا ریاست مشر نجیب الله توانا ویلي په 100 وژل شوو کې درې ښځې دي. تر دغو چاودنو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه ادعا وکړه چې په مینیبوسونو کې دغه چاودنې د دوی کار دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مزار شریف ښار په 10 او 15 حوزه کې په چاودنو کې شیعهګان په نښه شوي وو. دې وزارت د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو یوازې دومره ویلي چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې پرون ماښام په کابل کې هم یوه چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع تکور ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د 4 حوزې په زکریا جومات کې د چاودنې په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه په جومات کې دننه په داسې حال کې وشوه چې د ماښام جمع ولاړه وه. لپیه یو ساعت وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټویټر پاڼه وکښل چې په دغه جمعه کې د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د روغتون ویلي 15 تنو مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له امله په لاره کې سا ورکړې ده. د کابل د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دغو چاودنو د غندنو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست په کابل او مزار شریف کې دغه ترهګر بریدونه غندلی او هغه بزدلانه بللی دي چې د خبره د بیګونه افغانانو ژوند اخیستی دی. توماس وست په یو ټویټ کې د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږي څرګندولو تر څنګ ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی په هیڅ ډول نشي توجیه کېدلی. تر دغو چاودنو مخکې په تېره روژه میاشت کې کابل او د افغانستان یو شمېر نور ښارونه هم د ورته خونړیو حملو شاهد وو چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستې وو. هغه ډله چې طالبان وایي په بشپړ ډول ځپل شوي، خو دې ته په پام چې داعش د تېرو او پرونیو چاودنو مسؤلیت اخیستی، داسې برېښي چې دا ډله هغه څه چې طالبان یې ادا کوي له پښو نه ده غورځېدلې او تر اوسه فعاله ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو چارواکي وایي د یوې دودیزې لوی جرګې تابع نه سي. د طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري اژانس ته ویلي چې د اننوي لوی جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې نظر خواندان وایي د یوې لوی جرګې چې د ملت حقیقي استازي پکې ګډون ولري جوړېدا کېدای شي د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشر هم په غاړه لري، د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه ندي ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه څیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغېزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته جلا وطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خواند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولي، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر ښه زیری ده د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ د تعذر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو اننوي ناسته چې لوی جرګه بلل کیږي دا جوړ کړي. نړیوالو د ځینې تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یو لویه جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لویه جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواد وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان غواړي لویې جرګې راوبولي. اسمت سروان پر دې موضوع د سیاسي چارو له یو افغان نظر خوند احمد خان اندر سره غږېدلې او لومړی ورته ویلي طالبان وایي د لوی جرګې د دایرېدو لپاره کمیسیون جوړوي، دا اقدام څنګه ارزوي او آیا هغه لوی جرګه به چې طالبان دایروي د دوی د سیاسي مخالفانو لپاره د منلو وي؟
که چیرې د دغه کمیسیون ترکیب د افغانستان د نورو اقشارو د احزابو سیاسي احزابو د استازو څخه جوړ شوی، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کار به د افغانستان د اسلامي امارت یا د طالبانو د اسلامي امارت د مخالفانو په راټولولو او د غوی د توجه جلبولو کې هم ډیر ښه کوټلي ګامونه واخلي، او که داسې وي چې یوازې د طالبانو د اسلامي تاریخ غړي چې ملا صاحبان او مولوي صاحبان پکې وي، زه باور لرم چې د دې کمیسیون کړنې به د افغانستان د اسلامي امارت د مخالفینو چې په داخل کې دي او یا بهر کې دي د منلو وړ نه وي.
ستاسو په نظر د طالبانو هدف په لوی جرګې څه وي؟ د خپلو سیاسي مخالفانو په خلا کول او ونډه ورکول، او که په نړۍ کې د مشروعیت ترلاسه کول؟
کله چې نه میاشتې وړاندې د طالبانو اسلامي تاریخ واک ته رسیږي او په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې حکومت حاکم کوي، دوی په لومړیو کې ډیر مغرورانه عمل کاوه او بهرنیو هیوادونو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکوه. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړه کړي. هیله منیم چې دا لویه جرګه د افغانستان د ټولو ورونو ملتونو د اساس خي او د افغانستان هغه مخالفین چې په کور دننه او یا په بهر تللی دي د غو سره د اشتی او جوړجاړي لار هواره کړي، او په افغانستان کې د یوې ښې حکومتدارۍ لپاره هم ډېره ښه زمینه برابره کړي، تر هغو په کور دننه کې هم د طالبانو اسلامي امارت مشروعیت لاسته راوړي او د بهرنیو وادو هم توجه ځان ته راوګرځوي، او د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال لخوا هم په رسمیت وپیژندل شي. او که چیرې دوی دا فکر کړي چې دا به په یو مصنوعي شکل یو لوی جرګه جوړوي، تر هغو د نړیوال لپاره هم یو لاسته راوړنه ولري، او په کور دننه کې هم د ځینو هغو مخالفینو د نیوکو څخه ځان خلاص کړي، دا امکان نه لري. هیله منیم چې په کوټلي توګه په رښتینی توګه د دې لویې جرګې لپاره کار وشي، تر هغو د افغانستان ولس چې 15 کاله کېږي د جګړو په لمبو کې سوځي، د دغو زخمونو لپاره او د سولې د راتګ لپاره یو ښه قدم او یو ښه فیصلې دغه لویې جرګې وکړي.
د سیاسي چارو شنونکی احمد خان اندړو چې د طالبانو لخوا د یوې دودیزې لوی جرګې د دایرېدو په باب نور خپل نظر څرګندو، د طالبانو یو چارواکي ویلي چې د یوې دودیزې لوی جرګې تابعیت نیسي او د دې جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون هم جوړ شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمې خبرونه مهیروي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه او د غرض د اساسي بشري حقوقو ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس وایي د افغانستان په اړه خپل متحدانو سره کار کوي، ګریګوري میکس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی دا خبره پرون د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر له مرکز سره په مرکه کې وکړه. د کانګرسي و بل مخخ غړی ازادي رادیو ته وویل د داسې وضعیت چې اوس افغانستان ورسره مخامخ دی پلوی نه و.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس ګریګوري میکس ویلي چې باید د افغانستان په اړه کار وکړي. د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې که طالبان د دوحې موافقه ته درناوی ونه کړي امریکا څه کولای شي وویل.
دلته زموږ له متحدانو سره کار کول ډیر مهم دي او یوازې د امریکا موضوع نه ده. نو موږ خبرې کوو او له پاکستانیانو، قطریانو او ازبکستانیانو سره خبرو ته دوام ورکوو. دا ټول هیوادونه زموږ په شان ګټې لري او هڅه کوي د هغه څه په اړه ډاډ ترلاسه سي چې په افغانستان کې پیښیږي. د پام وړ تفاوت شته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې موافقه له 13 میاشتې خبرو وروسته د 2000 د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه. دې موافقې همغه مهال له یوې خوا د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هیلې وغوړولې خو له بلې خوا یې جدي اندېښنې وزېږولې. تېر کال له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو او د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل له ورتلو وروسته میلیونونه افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د اکثرو دولتي او خصوصي ادارو دروازې د ښځینه کارکوونکو پر مخ بندې شوې او لکونه افغانان د خپل هیواد پریښودو ته اړ شول. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مایکل مکاول وویل دوی د داسې وضعیت چې افغانستان اوس ورسره مخامخ دی پلویان نه ول. د پرون چهارشنبه د آزادی اروپا آزادی رادیو د خبر له مرکزی څنګه سره په مرکه کې وویل
په دواړو ګوندونو جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو کې ډیر خلک له افغانستانه د وتلو پلویان وو خو نه له قید او شرطه پرته. طالبانو ته د یوې تسلیمۍ په څیر اصلي ستونزه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی و. امریکایان شاته پریښودل شول، زموږ افغان همکاران په میدان پریښودل شول چې وروسته طالبانو ووژل. نجونې چې هیڅکله یې تر داسې سختو شرایطو لاندې ژوند نه و کړی اوس په همداسې شرایطو کې ژوند کوي. د افغانستان نیمایي وګړي په نیستۍ کې ژوند کوي او خلک له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. زه شخصا فکر کوم چې د بګرام د هوایي اډې او په افغانستان کې د یو شمیر سرتیرو ساتل مناسب کارو. د ثبات د ساتنې لپاره زموږ د 2500 سرتیرو او د ناټو د 6500 سرتیرو ساتلو کم لګښت وخت.
ښاغلی مکاول په عین حال کې وویل چې فکر نه کوي چې امریکا دی لیواله وي چې بیا د افغانستان ته وګرځي.
و امریکا چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې جرګې یو مخکخ غړي چې پرونی د آزادی اروپا آزادی رادیو له مرکزی دفتر څخه لیدنه وکړه. له آزادی رادیو سره د خبر د مرکزی څانګې سره په مرکه کې د افغانستان حالات ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره له نږدې انکار کوي. په عین حال کې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه به هم نن د افغانستان په اړه د یوې 2 غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. تاجکستان له پایله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابله د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دغه هیواد سره په 2 کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 او 3 اوره سیالۍ وکړي.
افغان کرکټ ملي لوبډله به د سیالیو له پیر وړاندې یو 4 لپاره په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کړي تر څو یا د سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی ولري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه سفر کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره 3 500 او 3 400 لوبې ترسره کړي او همدارز ورته ویل شم چې په دې سفر کې عمر ګل به هم د توپ اچونې د روزنې په برخه کې د ملي لوبډله سره یو ځای شي.
د ښاغلي هوتک په وینا له ټاکل شوي مهال ویش سره سم د دواړو لوبډلو سیالۍ د راتلونکي جون میاشتې په 4 پیلېږي. لومړی به دواړه ټیمونه یو ورځنۍ مسابقه وکړي، خو تر دې مسابقه مخکې به افغان لوبډله په زیمبابوې کې تمرینی سیالۍ وکړي. د کرکټ بورډ روانه اونۍ د زیمبابوې په وړاندې د شل اوره او یو ورځنیو سیالیو لپاره ټیمونه اعلان کړل. د یو ورځنیو سیالیو کپتانی به د حشمت الله شهیدی او د شل اوره سیالیو کپتانی به د محمد نبی په غاړه وي. په همدې سره تر اتنیمو بجو زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم سټډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
د خبرونه یوه بل برخه ته مو هرکلی کوم. په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتون کې دود ډېری پیغلي او سوانان له ګډ ژوند به برخې کړي. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته د مسلې ته څومره پام شوه په دې اړه وروسته یو ریپورت لرو. تاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راوخلو. خو لومړی د افغان جنو د زده کړو موضوع. لشپګم ټولګي پورته د خونځوی یو شمیر جنون زده کوونکې او کورنۍ وای د خونځوی د بند پاتې کېدو دوامي اندېښنې ډېرې کړي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې نور نو د خونځویو دروازې پرانیسي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تازه معلومات نه ورکوي، خو وړاندې ویلي و چې په دې اړه د خپل مشرتابه د حکم په تمه دي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
سادیا د کابل خار اوسیدونکو او د اتم ټولګي زده کوونکو ده. سادیا وایي دا او یو بل خورې له یو نیم کال زیاته موده کېږي چې لزده کړو لري دي. د دې خبره لومړی د کرونا ویروس او اوس د طالبانو حکومت لزده کړو به بخې کړي او په کور ناست دي. د دولسم ټولګي زده کوونکي شبانه چې دا هم د کابل ښار اوسیدونکي ده وایي د ښوونځیو د پیلولو ټولې اسانتیاوې موجودې دي او د بند ساتلو لپاره یې کومه پلمه نشته. نو په خبره یې طالبان باید د پرانیستلو لپاره خپله پریکړه اعلان کړي.
حکومت ژمنه کوي مګر عملي نه کوي چې دوی ودان او د غلامي لري افغانستان غواړي باید د ښوونځي دروازې پرانځي. ښوونکي اشته ښوونځي ودانۍ اشته ماش یونیسف ورکوي نو بهانه د منلو وړ نه ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې په ګرمسیر ولایتونو کې تعلیمي کال تقریبا په بشپړېدو دی او معلومه نه ده چې کومې نجونې چې دا کال له زده کړو پاتې دي برخلیک به څنګه سي. د وضعیت د زده کوونکو کورنۍ هم اندېښمنې کړې دي. سپوږمۍ صفۍ د ننګرهار ولایت اوسیدونکې ده. دا وایي دوه لوڼې له شپږم ټولګي پورته د ټولګیو زده کوونکې دي. اغلې صفۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هڅه مو وکړه د دغه زده کوونکو د کورنیو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وپوښتو. خو د یاد وزارت وایي عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته یوازې دومره لیکلي چې په دې اړه تر اوسه نوي معلومات نشته. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګي پورته هم د ښوونځیو خلاصون ته چمتووالی لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان ښوونیز کال له پایله د حمل میاشتې په درېیمه نیټه ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر مهال اعلان وکړ چې د نجونو زده کوونکو او ښځینه استادانو د لباس د طرحې لپاره به د مشرتابه تر بل حکم پورې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي ځنډېدلې وي. د طالبانو دې اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه، اندېښنې، نیوکې او ان اعتراضونه راوپارول. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر په چلونو د بېلابېلو ادارو، بنسټونو او قشرونو له لوري له طالبانو د ښوونځیو د خلاصون مکررې غوښتنې سوي او لا هم دوام لري، خو لا یې کومه پایله نه ده ورکړې.
په افغاني ټولنه کې د ولور ملاماتونکو دود ډېری پیغلې او سوانان له ګډ ژوند به برخې کړي دي. یو شمېر هغه کسان چې د زیات ولور ترخې تجربې لري له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې مسلې لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه کړې. خو دا چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته دې مسلې ته پام شوی کنه، په کومو ولایتونو کې وسم خلک زیات ولور اخلي او د دې ستونزې د هواري لپاره څه کېدلی شي، دا به په دې ریپورت کې واورو.
جوانانو، ماشومان، دا دو دیش کلنه سنو برده. نموری وی پا ولس کلنه ای که کوشدش و خواده ی پینزه کلزه که وزنده چه پلاری پا خوان لور ولوری خیوه. سنو بروی خوان دیده لپاره چه دو ولور اتنیم لک افغانی پیدا کری لو وطن کلونه مسافر شو. نموری چه وست دو و اولادون مور ده وی ده زیاد ولور یو بدی لواده ورست ده پرونو خلاصه ولدی.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران که 15 کاله مسافری تیره کړه او له هغه وروسته چې راغی راوړې پیسې هم پوره نه وي، بیا یې پور واخیست ترڅو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو. ان تر دې چې د خوراک ډوډۍ مو هم نه درلوده. زما خوان چې کار کوه د کار زیاتې پیسې به یې په قرضدارۍ کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه وه.
هغه له سنوبر چې په قوم ترکمنه ده وایي د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خو دا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده او نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډېر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. له خوست او ګاونډو ولایتونو ازادي راډیو ته پاستول شوي معلومات کې دا هم ویل شوي چې یوازې ولور شاوخوا ډېر لسلک افغانۍ وي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي. خو د دې چارې مخه ولې نه نیول کیږي؟ آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میرقاسم شاهی په اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پره په ولور نه کوم کنټرول نه درغله. او حال دا چې هر څوک په لګیا دي که کسر د کمشر ده چې دا باید کنټرول شي. که دولت وګوري چې دولت رښتیا واقعا دغه شی کنټرول کړي، دولت یې کړای شي. که په هغې فرض کا دولت یو هغه وکړي، هغه هر څوک چې دغه ولور په جګ ولور سره یو معیار وي ته وټاکي چې دې نه اضافه یا که په دغه اضافه پیسې به نه وخلی، که چېرته وی خو هغې دپاره یوه قانوني جزا تعین کړي، بیا هر څوک اصلاح کړي.
د ښاغلي قاسم شاه په خبره مودې وړاندې د طالبانو ځینې مشران دغه ولایت ته ورغلي وه او هلته یې د قومي مشرانو سره په دې مسله خبرې کړي. سره له دې چې قومي مشر میر قاسم شاه وایي نوی نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خو د خوست ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د اوس لپاره که هر ډول پرېکړه په دې برخه کې کیږي عملي کول وخت غواړي.
په هغه سیمو کې چې دوی تسلط و په هغې وخت کې د جمهوریت په دوره کې هلته هم دوی دغسې کارونه کړي ول، مګر عملي په دې نه شو چې اول دوی په خپله کوم ملایان چې وو هغې به چې خپله خور لور ودوله، نو اول خط به یې ولیکه هغه به پټ و، دوهم خط به یې پټ سره ولیکه. لکه یو خو هغه شرایط ول چې دوی ورته ټاکلي ول، نو هغې نه به یو جدا دویم خط ولیکه. یعنې اول دوی هم د عمل جامه نه ورغوسته، نو نورو چې دوی نه مني نورو به یې څه ورسره ومني. نو دا مشکلات په هغې وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دغه خبرې عملي شي.
خو د طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په یو تازه حکم کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ته دنده سپارلې چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بې ضرورته دوم، دریم او څلورم واده د نه کولو په اړه هم ویل شوي دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سمې شکایتو وزارت ته دنده سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بې ضرورته دویم، دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه به په نښه او وخت په وخت به یې په اړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خو د طالبانو د مشر دې حکم کې دا نه دي ویل شوي چې له بې ضرورته دویم، دریم او څلورم واده موخه څه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دي ویل شوي چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلي کیږي که څنګه. د یادونې ده د ملا ماتوونکي ولور په اړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجودې دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو یې په وار وار د کنټرول ژمنه کړې.
ستاسو پیغامونو ته راورسېدو. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي، څو یې اورو.
سلام، زه مظهر یم. د نادالي نه مې اړیکه درته نیولې ده. د نادالي ولسوالۍ مکتبونه چې دي دا په کلي او په ولسوالۍ کې دي، او کلي چې دي د کرنیزو سیمو څخه ډېر لرې دي. نو دولت زموږ غوښتنه دا ده چې په کلي کې محلي ښوونځي جوړ کړي. تېر دولت هم محلي ښوونځي جوړ کړي وو، نو زموږ کوچنیانو ته د درس زمینه برابره وه. که چیرې په محلي ښوونځي په کرنیزو سیمو کې جوړ شي، نو زموږ کوچنیان به د درس څخه برخمن شي او د سوادار به چې کچیر دا نه وي نو موږ شنه نه څو لچې د کیلو یاد ولکړی سو ځان ته
محمد ربی احمد زم له خوست ولایت نه خوست ولایت کې بخی د خوراکي توکو نرخونه پورته شوی دی باید اسلامي امارت خوشال ولې د تجدید پام لرنه وکړي خوراکي توکو موږ د اسلامي امارت نه غوړو چې په خوست کې د خوراکي توکي بای راټی ټیکلی چې خلک د ستونزو څخه خلاص شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي رادیو اورې په افغانستان کې اته نیمه بجې شوې وړاندې دي. ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او د خزو لپاره. خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا متحده ایالاتونو د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په یو ټویټ کې ویلي متحده ایالات په کابل او مزار شریف کې ترهګر بریدونه غندي دي. د خبره دغو بزدلانه بریدونه د بیګونه افغانانو ژوند اخیستی. توماس ویس د پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ ویلي چې دا ډول تاوتریخوالی هیڅ نشي توجیه کېدلی. په کابل او مزار شریف کې تېر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزار شریف کې د چاودنو چې په مینی بوسونو کې شوی او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی. لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو او شپاړسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د کابل په چاودنه کې چې په یوه جومات کې شوی لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او له لسو زیات کسان ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د درې څلوېښت قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د قانون او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو قانون لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجیږي او دوی ورڅخه هر میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د په وینا اوس شاوخوا 15,000 تنه په دغو قانونو کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یو خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په دوو اونیو کې کابل ته راورسیږي. د طالبانو د پاسپورت ریاست د 15 کلن پاسپورت لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10,000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانۍ پریکړه واخیسته او ویل افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوي لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2018 کال د جولای په 9مه د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه. ویلي و چې هغوی باید له فنلنډ وایستل شي. خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذب په نوم له عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 4,500 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه د خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستلو نیټه اوږدوي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې د سعودي عربستان د مالي وزیر دا خبره پرون د سویس په داووس ښار کې د اقتصادي نړیواله غونډه کې وکړه. وی ویل چې په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هېواد سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره 3 ورځنۍ او 3 شل اوره سیالۍ وکړي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسیدل، د اکثره کورنیو غړي بیکاره شول. ازادي راډیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې له پخوا یې هم کورنۍ اقتصاد ښه نه و، خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او ښځینه له دندو څخه لرې شوي، اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره کار وکړي. خو څه ډول کار؟
شیشه دوزی ده، خامک ده، دستی مور دوزی ده، مرمر دوزی ده، دستی کار کو.
خوی تاسو هم در سره ومنی چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یاوې ګټي سلی چټي. شرایط داسې راغلل چې د هغې وطن ګټه هم ورنه واخیستل شوه. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیره بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینهو سره اوږه په اوږه کار کوي او ستونزې په ګټه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډیر شوی دی چې له خلکو څخه یې لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډېرې ستونزې مې ولیدلې، ځکه چې سړی مې مریض و، یو زما وظیفه و، هغه وظیفه مې ودرېده، منفقه شوم، ډېرې زیات اقتصادي ستونزې ماته پیدا شوې. هغه یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما نه یې ښه خوراک غوښتل.
یو شمېر نارینه هم دا مني چې مېرمنو یې په کورني اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي، ټول خرڅ او مصرف د دوی لغړې دی. د بغلان اوسیدونکو نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلای چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
مېرمنو د منګه کار کول، هغه ماش پیسې راوړل، هغه د منګه اقتصادي مشکل مې اندازه په حل و. د اولاد په تربیه کې، تعلیم او تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته، چونغوی هم مستقیما ماش درلود. ولې د هغه ورځ نه چې دوی په کور ناستې دي، دا یو ډېره غټه ضربه ده عامو خلکو ته. او خپله د مونږ کور کې هم ډېر تغیرات راغلي، مونږ هم وظیفه نه لرو، مېرمنه هم په کور کې ناسته ده، وظیفه نه لري. حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم به بیخي نړېدلی ده.
تجربه خودلی چې ښځې په ځان سخت تیروي، خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري. د ښوونې او روزنې په برخه کې فعاله قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان میرمنې له بې شمېره ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې نړیوال شاهد دی، اوسنی حالاتو کې ډیره سخت ضربه، که هغه اقتصادي ضربه ده، که هغه فرهنګي ضربه ده، که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده، ټول شزې تحملي او شزو تراجی دي. د ډیری کورنۍ په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ شزې نه ده. نو که سرپرست شزینه بیکاره ای، بی تنخواهی، بی معاشی، بی عاید، د نور کورنیو نفقه به څوک ورته برابر کی؟ د نور اولادو ته به څه وکړو؟
میرمن نیازی زیاتوی چې د افغانستان میرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان په حالت کې دي. دا چې ولې ورځ په ورځ د افغان ښځو مشکلات زیاتیږي، بیا یې هم له نوموړي څخه اورو.
علتونه مختلف دي. د نظام تغییر، د شوزو پر مخ د کار او د وظیفې او د شونځي بندیدل، د اوسنی دولت د اقتصاد ضعف چې معاشات پر وخت نه اجرا کیږي، او یو لړ نور ستونزې چې شزی نا امیده کړي دي بیخي، او سرمایه گذاری څوک نه کوي. حتی دوی هغه خپلې سرمایه چې درلودله، بعضې خوندې چې تجاران خوندې وې، چې د نورو خوندو لاسي صنایع بازارو ته عرضه کوله، هغه دروازې ټول وتړل سولې. د دوی خپله سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو. ای کاش کې یو څوک په داسې حالاتو کې پانګونه کړې وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مخته ویسي، هغه یې بازارو ته عرضه کړی وای. او یا ای کاش اوسنی نظام هغوی ته داسې یو فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی هغه لاسي صنایع لپاره یې بازاریابي کړی وای تر څو نړیوال ته وړاندې کېدله د دوی لاسي صنایع، او بالاخره د دغه لارې څخه یو څه حایت ترلاسه شوی، ځکه چې د طالبانو په هغه لومړۍ دوره کې هم موږ دا کار کړی. موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله، بیا مو په مریو په خالو باندې ګنډله، بېرته مو واستوله، بیا په هغه کس راتلله موږ ته بیا زموږ پیسې راوړلې. دغسې د ماشومانو سیټان به مو جوړول په کورونو کې، د ناویانو دپاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړوله، او هغه خامکونه سیټونه به تلله خارج ته د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسه او جرمني ته به تلله، بیا به موږ ته بېرته په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې. چې هغه حالات هم موږ تجربه کړي دي، موږ هغه تجربې هم لرو، خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ مېرمنې ډېر متضرر سوي دي.
ځینو مېرمنو چې له اوسني نظام څخه مخکې کار کوه یو څه پیسې پس انداز یا سپما کړي دي، خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وي خلاصېږي. مېرمن نیازی وایي چې افغان مېرمنو ته پکار دی چې هیڅکله هم خپل همت له لاسه ورنه کړي.
په داسې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړي دي، البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلله مخکې یو بوجي وړه تقریبا په 2000 یا به په 1300 یا 1100 افغانۍ وو، هغه قیمت یې تر 2000 پورې، مګر اوس هغه په 3000 3500 او 3800 ته رسېدلی دی. نو همدغسې غوړي، همدغسې نور مواد چې قیمت سوله، دا قیمتي خپله یو ډېر ستر تکلیف خوندو ته ورکړله، چې خوندي هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي، هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي، هغه ته بېرته نسي رسېدلی، هغه کچه نسي کمولی. یعنی دوی به څنګه وکولی سي چې نوره نفقه پیدا کړي او په کار ولویږي او ځان بېرته په ځان بسیا سي او خپل اولاد ته حلاله نفقه پیدا کړي؟ خوندي خپل همت له لاسه مه ورکوي. موږ همیشه په دې باور یو چې په هر شپه پسې سهار سته، په هر بدبختي پسې خوشبختي سته. موږ شکر دی مسلمانان یو، الله پاک ویلي چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکم، نو ان شاء الله دا خوشحالي به لري نه وي. د افغانستان مېرمنې ډېر باغیرته، با عفته، با عزته مېرمنې دي، او واقعا په هر ډول حالاتو کې، په ډېر سخت حالاتو کې دوی مجادله کړی، مقابله یې کړې ده، او د ژوند د بقا لپاره، خپل د اولادونو لپاره، د نفقې د ترلاسه کولو لپاره همیشه یې الیزلې کړې دي. بدتر بدتر حالات یې تجربه کړي دي، خو بیا هم همت یې د لاسه نه دی ورکړی. چې دا یو د افغاني مېرمنو د یو ښه اوصافو څخه ګڼل کېږي، او په دې باندې موږ په ټول افغان مېرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون ماسلام مریم زړې افغاني جامې په نوي ډیزاین ګنډي. نوموړي وایي لږ ورځې څخه چې طالبان راغلي، د کورنۍ ټول نارینه په کور ناست دي، دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تیر شي. تا چرته زکریا په دغه لاس ګنډل کنه دای خلینو شیان
تو خپل ځنه دای استعداد ته چې خدای مات ورکړی ده.
کوم شیان ګنډي؟
دا ته په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي، هغه شیان زه اوس تازه جوړو، دا غوې کتلک نه نو جوړو.
د دوختونو مونږ را تخستلای سي چې کوم دوختونه تکي؟
شیشه توزی ده، خامک ده، داسې مور توزی ده، مور توزی ده، داسې کار کو.
دا کار د سیاله قو سره لري او کله مجبوریت دی کې؟
علاقه خو نه و، مجبوریت ده، ځکه چې زه خپل معاصل یم، زما درسونه ماته ډیر مهم ده، او ورسته د دې نه زه مجبوری نه دا کار شروع کړم.
بله، د کورنۍ له اقتصاد نه راتوي چې څنګه ده؟
کورنۍ اقتصاد اوس خو د ټول کورنۍ اقتصاد صفر ده، زمونږ کوم هم داسې ده، په دې شرایط کې څوک کار نشي کولای او اقتصاد صفر ده.
مخکې د طالبان راسي افغانستان ته اقتصاد څنګه و او کوم کارونه تاسو کول؟
مخکې اقتصاد خو او د مورسته د طالبان زه خپل هم دلته کار وکړم، د دکاندارانو سره هم داسې قرارداد کار کلی اخلم، نور هر ځای ته چیزې مفاد ډیر و، اوس هم پیسېدار خلک ټول د ډیزاین لار خارج ده، د دې لپاره زموږ کار لږ خراب شوی ده، کاروبار هم نشته دغه اوس.
د کورنۍ له مشکلاتو راته وایه، کله چې پیسې نه وي، تابان خوراکي توکي نه وي، نور ضروري شیان نه وي، په کور کې څومره جار و جنجال رامنځته کیږي؟
جار جنجال خو ډیر ده، او څوک چې خپل خانه نه لري، کور نه لري، او څوک نه وي چې کار وکړي، داسې جنجالونه ډیر ده، زمون کورم داسې د خپل کورنۍ لرو کرایه ده او کاروبار هم دلته رازم یو سی جوړوم او خرڅوم.
ته چې د افغاني کالي ګنډې کنه کله چورمې په ماته کې یا نورې خنونه کړې بیا پیسې لاسته درځي، دا څومره د کورنۍ له اقتصاد سره مرسته کوي؟
ډېر نه، خو لږ کوي.
مثلا
یو جوړه کالي ماته 1500 افغاني پاتې کېږي، 1500 زه گزاره کوم. زه دا وایم چې هیڅکله تسلیم نشي، دا ژوند ده راځي، څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولی چې ژوند وکړي. زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي.
ډېر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو دوستان، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر ښځې په دې توان دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمینه برابر کړي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتس اپ شمېره ده 00420 2 1 4 6 4 7 1. دا ونه نه نه خبرونه تر بیا هیڅ.
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وایو.
اگر ما اشتباه نکنم، تانوز ما شمه قانون بانکداري نداري.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي، باید دوی اتحاد فرصت وکړي.
تاو د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مپشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درن دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. هيله د ټول بروغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، داونی د مالکیت د حق په تړاو بحث لرو. په بحث کې سره میلمه هم ده چې محترم عبدالوحید فرزایی، افغان حقوق پو. دوی ته پیل کراغلاست ویو. فرزایی صاحب، کتاره ته وایي چې د مالکیت حق یعنی څه؟
السلام علیکم. استاسو د لومړي سوال په جواب کې باید ووایم چې مالکیت یعنی د یو شی مالکیدو حق، یا د یو شی د مالکانه تصرف حق، و یا هم هغه ارتباط چې یو وګړی، یو انسان، یو آدمی د یو شی سره لري او هغه په هغه شی کې تصرف هغه سی کولای شي چې یو مالک یا یو زی حق کولای شي. دې ته حق مالکیت وایي. ملکیت بیا هغه شی ته وایي چې د مالکیت په یعنی په استعمالولو کې استعمالی دی شي، هغه شی ته ملکیت وایي. کس یا سړی یا خزی ته چې مالکیت حق استعمالوي، هغه ته مالک وایي. او دا مجموع پروسه یا مجموع دغه عمل ته بیا مالکیت حق ویل کیږي.
په نړیوالو قوانینو کې د مالکیت د حق په تړاو سره غلی فرضي سیب
په نړیوال قوانینو کې د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده. او هر څوک هر چیرته کولای شي ملکیت ولري او د مالکیت حق لري. خو بعضی قوانین یا ملی قوانین د حق محدود کړی ده، سره لدی چې بین المللي اسناد یا بین المللي حقوق دا پر رسمیت پیژندل دي. خو ځینې ممالک یا ځینې هیوادونه دغه حق پر رسمیت پیژني، خو یو سلسله قانوني محدودیتونه پکې وضع کړی دي چې کله چیرته دغه محدودیتونه لیرې شي، هر څوک کولای شي هر چیرته د مالکیت حق ولري.
کورودان په ملي قوانینو کې څنګه؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې خو ډیری د مالکیت حق ملاتړ شوی دی، مثلا په اساسي قانون د مالکیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی دی، او هر څوک کې هر څوک ته هر وګړي ته اجازه ورکړل شوی دی چې دغه حق نه استفاده وکړي، مالکیت حق ولري، ملکیت واخلي، ځان ته د دې حمایت شوی دی که چیرته دا رسمي سند ولري، او یو بل څوک وغواړي د حق د دې لاس نه واخلي، د دې مړاتل د هغه عادي قوانینو په ذریعه شوی ده، او ټول هغه چوکاټونه چې د ملکیت د حمایت لپاره دي په ملي قوانینو کې شته، مثلا قانون اساسي قانون، قانون زمینداری، قانون مدني، یا نور قوانین چې د دې ملکیت په حمایت دلته افغانستان کې نافذ شوی ده، دا ټول د دې سچ یعنی ملي قوانین د مالکیت حق پیژني او د دې حق ملاتړ کوي.
فرضي صاحب، ځینې وخت په کوم موارد کې او د کوم دلایلو لمخې د مالکیت حق نقص کیږي؟
د چ مالکیت حق نقص کیږي د ځینې موارد لري، کله کله داسې چې قوانین تر پښو لاندې کی، کله کله داسې چې سوء تفاهم ایجاد رامنځته کیږي، کله کله داسې چې د یو قانون نه برداشت غلطه وي، کله هم دغه سي چې اداري فساد وي، کله دغه سي چې هغه خپل قوانین دومره پراخه نه وي، دومره پرمختللې نه وي چې ټول اړخونه د یو ملکیت یا مالکیت پر رسمیت وپیژني او وسیړي، او کله هم بداسي چې سره سره چې ټول قوانین یعنی هغه حق پر رسمیت پیژني، حمایت کوي، ابهام پکې نستا، اسناد استا، خو ځینې کسان د خپل د منافیو د پاره د بل شا مالکیت حق نقص کوي.
د دولت مکلفیت څه دی ترڅو د مالکیت حق نقص نشي؟
د دولت مکلفیتونه ډیر دي، هم د قوانینو وضع کول، اصول او سرسام، او د قانوني مرجع لارینه قوانین وضع کول، او هم د تطبیقول مسؤلیت لري، او هم د خلکو د عامه پوهاوی مکلفیت لري، او هم د اسناد ورکولو مکلفیت لري، او هم د دې اسناد د جعل او نه جعل تثبیتول مسؤلیت لري، او هم هغه څوک چې دغه حق نقص کوي دغه مخنیوي مکلفیت لري. د دولت مکلفیتونه ډیر دي، یعنی دولت اصلا مسؤل ده، هم د یعنی یو د عمومي مسؤلیتونه ده دي چې د ملکیت حق مراتل او پلاوي وکړي.
په اوسنی شرایطو کې تاسو د مالکیت حق البته په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
خوشبختانه ډیری د مالکیت حقونه په محاکمو کې په موجوده شرایطو کې حمایت کیږي، خو ځینې بعضې مشکلات دي چې هغه سره هم دولت مخ دی او هم افغانستان وګړي مخ دي چې د دې سبب کیږي چې دغه مالکیت حق نقص شي. مثلا ډیری د افغانستان ملکیتونه چې دي شرعي اسناد نه لري چې دولت سره ثبت دي، ډیری د دغه ځمکه چې خرڅ ول شوې دي د شخص له شخص د دوه شخص ترمنځ خرڅول شوې دي، او هم زین داسي جایدادونه یا ملکیتونه شته چې هغه د دولت دي، د اشخاص د طرفه غصب شوې دي یا په زور اخستل شوې دي، یا هم ډيري دغه سي مشکلات دي چې اسناد د دوه اشخاص ترمنځ رد و بدل شوې دي خو دولت پکې دخیل نه دی، نو دغه مشکلاتونه ډیر دغه جنجالونه رامنځته کوي. خو الحمدلله د افغانستان قوانین کپلی شي ک تطبیق شي د دغه مشکلاتو د زیاتو مشکلاتو مخه نیول شي.
ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
د مالکیت حق زما نظر دادی چې د مالکیت حق باید په سر کې په لومړی کې دیر ورته پام وشي، ځکه چې دغه حق ډیرې د جنجالونو د افغانستان د قومونو د جنجالونو سبب ګرځېدلې دي. که چیرته دغه یو مشخصه معینه تګلارې ولري، د هغې تګلارې له مخې دیری قوانین اجرایی یا هم متنی یا ماهوی قوانین وضع شی او دیری د اسناد لمخې اشخاص ته یعنی شرعی اسناد ورکړی شي، عرفی اسناد د مخې، او دغه مشکلات د اسناد او د پروسیجرونو که حل شي د دیر د مالکیت د حق ملاتړ بوشي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا نوی نظام چې راغلی دی دا ټول هغه قوانین مشخص نه دي چې کوم قوانین نافذ دي کوم قوانین نافذ نه دي، او د ځای په ځای کېدو یا د ځای نیونې په خاطر هم کوم اقدام نه دي شوی تر اوسه. دغه ډیری ملکیتونه دغسې لانجمن پاتې دي، او دغه لانجه کولای شي چې د افغانستان د وګړو ترمنځ دښمنی او د ډیرو لانجو سبب وشي. که دغه مشکلات حل شي ډیری د افغانستان دغه خپلمنځي مشکلاتونه، د سیاسي مشکلات نه خایمه، نظامي مشکلات نه خایمه، دغه خپلمنځي مشکلات د قومونو د وګړو د اشخاصو افرادو ترمنځ حل کیږي.
کور ودان مننه کو فرزه صاحب. قدرمن اوریدونکو داوا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې تاسو په زور کازریګو تاسو په لای لاس پرو الله مو ملشه خوشاله اوسئ.
ظلمو پر با خلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پر با خلو لپردو کوا خراغلو ش ظلمو پر با خلو لپردو د ظلمیو د سرو د ګودر د چینارو د یاقوت سرو غمو پر با خلو لپردو ಚಿನ್ನ